سلامونه په کابل کې اته بجې شوې په رواني اوسات کې دوه خبرونې تاندې څنګه او درسي ساعت تر تلرو خو ترغه مخکې خبرونه او راپورونه د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشې شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کنړ کې د آزاد خبریال پرویز ترګان له درې اونۍ وروسته او په روزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لسو ورځو بند وروسته خوشې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوي دي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادي راډیو ته وکړه.
امروز ورسپوري اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانیستل شول او د سرحد دواړه لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
معزالدین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. تب داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی او دا بهیر څو ځلې پیل او درول شوی. داسې ادعاوې هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخته اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډیر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشن کارانو په مټ د زرګونو ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو وغوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونی ګوترش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کنفرانس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
په ځانګړې توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی، راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کنفرانس په د سپتمبر له څلورمې څخه تر شپږمې نیټې پورې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له اغېزو کړیږي. د یونیسف د راپور په اساس د افغانستان ماشومان د تودې هوا په خطر د اقلیمي بدلون له اصلي زیانګالو څخه دي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه کړې وه په رواني اوسات کې دوه خپرونې تاندې څنګه او درسي ساعت تر تلرو خو تر هغه مخکې یو راپور. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له وروستي راپوره هرکلی کړی. نړیوال بانک په خپل میاشتني راپور کې که څه هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ له لوږې سره مخ بللي، خو د افغانیو د ارزښت ښه کېدو، د بانکي سکتور ودې او د انفلاسیون د کچې راټیټېدو او ځینو نورو فکټورونو یادونه کړې ده. له دې ټولو سره لا هم عام خلک له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. صفي الله ستنګزی په دې اړه راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپور کړی، پکې راغلي واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا د نړیوال بانک له راپوره هرکلی شوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې، د نړیوال بانک د وروستي راپور تر ټولو مثبتو برخو ته اشاره شوې ده. له دې ډلې د انفلاسیون د کچې نسبي ټیټوالی، د افغانیو د ارزښت ښه کېدل، د بانکي سیستم پرمختګونه، د خدماتو ښه عرضه او د عامه ادارو د کارکوونکو د معاشونو ورکړه.
د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې سپارښتنه کړې چې که نړۍ مثبت تعامل ورسره وکړي او د افغانستان کنګل شوې شتمني ازاده کړي نو هیواد به نور پرمختګ هم وکړي. طالبانو بیا د نړیوال بانک ته دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې دوی د افغانستان د وضعیت د ارزونې د درېیمې دورې په اساس موندلي چې لا هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ د نفقې په ګټلو کې له سختو ستونزو سره مخې دي. یو شمېر عام خلک هم وایي د دوی په دسترخوان کې څه بدلون نه دی راغلی او ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. د هلمند اوسېدونکي نورعلي ازادي راډیو ته وویل اوزګارۍ او اقتصادي ستونزو سخت په تنګ کړی.
چارته وز غول نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلی مخ تک شیر د خوړی دی هغه د رقم ګران دی کغنم دی د رقم ګران دی کوم نور د کورنۍ مشکلات د رقم ګران دی خو لکم په ولار سر وسر خلاص شي.
طبيعي پیښې لدې ډلې د سیلاون راوتلو هم د افغانستان د خلکو وارد مخه خراب اقتصاد لا پسې کړکیچن کړی. د میدان وردګ کې اوسیدونکو ګل پادشاه وایي سیلابونه هر څه ورنوړي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی دی ګډغان ځکه باغونه د شانې ټول ونې دي موږ خپل اوس خوراکي غیر خوراکي مواد ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه ضعیف دي او مشکلات زیات دي.
نړیوال بانک دا مسله د اندېښنې وړ بللی چې افغانان د نفقې په ګټلو کې له ستونزو سره مخ دي او د تیر کال د دوبي په نسبت سږ کال د پیر توان راټیټ شوی. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم ویلي وو د لوږو افغانانو شمیر مخ په لوړېدو دی او څه باندې 9 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې وه چې که مرستندویو سازمانونو ته لازمه بودیجه ورنه کړل شي د زیانګالو او لوږو افغانانو شمیر به لا پسې زیات شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست رنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې دوه خبرونې تاندې څنګه او هم دا ډول درسي ساعت ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نن لري او په کور دی لا بلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلا بیل لري دي په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي. خو الک سمارټ کار وکي کولای شي میاش کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دي د خپل استعدادونو یا ورته په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تیره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی سایلری دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه راي ترلاسه کړي. بلابل لارې دي په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي. سمونګه سو بیلګې لرو هم ځین ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دی. انلاین برخه کې دوی ډیر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ماته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخېسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و هماغه هغه راته ویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته هم دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم ساتور ستیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کوم خواري وکړه، داغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی، نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي، وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپله هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي کې د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونو او ویب سایټونو شانتي هغه ستاسو د کلونو لپاره کار کړی دا اوس په یوټیوب باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی غوښ شانځنی وکړو، خو دا غوښ څو کال مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفته یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانان ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي، شاید د سلاري وې سي باور امر باندې پیدا شي او هغه لاري پیدا کړي چې دوی ګټه ځنی وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا یو خلاره وې سي اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانی وکړي تر څو دا ګټه ترسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بعد یو کار پسترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای شي د کامیابی لپاره.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې دې پاره سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته په کار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي. تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راویستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دوه مې ورځې ته زیات کار وکې، ته چې څومره دوه مې ورځې ته زیات کار وکې او ما عمر به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغې دپاره به ډېر ښه وشي، ډېر ځرې کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پرې پوه شو بیا یې را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، که نه هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی، سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټ هم کړي، هر کار پہ کولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سر لیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولی شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټویټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. خو دا هغه تر مخکې دا هغه مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وګورئ دا هغه کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دا دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ، دا هغه لپاره تر ټولو مهم شی ایس ای او ده، سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو وي یا د بلاګ خو وي، هغه عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ. نو په هغه طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغه ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډز چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي، کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنټ میتډ وي. ځکه نور پیمنټ میتډ سي دي هغه پیسې به راوستل ګرانه ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاسه ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه میو، خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما و نه کړله. وروسته بیا ستونزه دار پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو لږې مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه. په دغه شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي مایار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حلول سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی
داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدا نن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلي، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسېږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي، څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ما
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې به د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. لسم ټولګي زکونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ یو پاڼه اړو او د اسلام له خپرېدو مخکې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په مهال پر دې جغرافیې چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه مهال د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزې او کلتوري وضعې سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول وه، خلک یې په کوم حالت کې وو، د کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په څه باندې بوخوا، د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتلي ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودي. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیون تسانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالبه لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې ښې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمنی درلوده. همداسې ډېر سیمه ایز حکومتونه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودی، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نه و، مرکزي دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه وه په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان وه. زردشتي ګیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هنده یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم وه، په افغانستان کې خپل لارویان درلودله. پر دې سربیره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بېلابېلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه وه. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه ده، په بېلابېلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
درس کې مو واوریدل چې د اسلام دراتک په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدی. ل دې جملې زردشتي کېش او بودایي عقیدې ډېرې پراخي وي او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ رادیو.
تاسو ل آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لرمایسته کیدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به خوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډ وډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې او زموږ په خلکو باندې ظلمونه کوله او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم دغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کېښودوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې. د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاسون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1121 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاسون رامنځته کیږي چې مشري یې میرویس خان نیکه یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه د پاسون د دې پاسون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع وه بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع وه. کله چې بیا دغه پاسون رامنځته کیږي د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاسونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاسون د رامنځته کېدو لاملونه څه شوه؟ اوس به د کندهار د پاسون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه وه چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه یې ودې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو ښه موقع وه د میرویس خان نیکه دپاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو هر ډول زور زیاتۍ پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه لوه دلایل او لاملونه وه چې د کندهار خلک یې واپاسون ته اړستلي وه. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاسون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا له یوې مور څخه زیږېدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی، د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کیږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کیږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کیږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله. خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګرګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګرګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابسته لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قاید تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 کمرې او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ شو.
په درس کې مول وستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از پزرپوري او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 زیږدیز کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله ده چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوشوون کی وو او مینوالی وو. درېمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډي د سولې مذاکره و چې په 1909 زیږدیز کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسی. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو هیات و راوپلنډۍ ته استول کیږي، او د برتانیې لخوا یو هیات د رئیس سر کرانت سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1906 زیږدیز کال کې. سرنګه چې موږ ویل چې د راولپنډۍ د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1940 زیږدیز کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه شکی تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه شکی او د افغانستان هیئت یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 زیږدیز کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریکې کړې، چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي، خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ښوونکي مو واوریدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ له ګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
لدا چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ تر څو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مو مي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کراما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اسم تی رو ما زب بخ پلا گر نلاڑشم Mama
دکھڑی او جن پری کلی منس کی پتا اوشا بسا دونا واد چڑم بیش پاوی سماڑم بیش پبا پگو دن نوینا جوند تا ہسرا نرا نکڑل اے مر گتا خوز دزم کے ماں لکھڑما دکڑ پلنگا رات کی نا سما دخو گتو نو ستکونا ستاز بنگرو شرنگ بخت وڑ دے سہر مانزل میں بنگڑی ستاپا سبینا دمی پوینا کے شامل یہ زما پر اگر کی ہم تو سنائی پا مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں زوزم زلفانو ندی اوتار پا شملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پا شملا مغرور بھی ادا سے خل کو یاری ماں کوئی میانا حق مانا سان ران گاڑی زما دسڑتا واندرا کڑی دیا دینا یو تاویز کر ہند لسما سبری دو تاویز کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبھی نا دا بد پا اللہ رضا کپڑے خودو جن خدا نوی میانا زمنگ غم گرانی ڈیر کم دے ہائے ماد دنیا د خل کولی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پرہیزگار کڑی سوگ دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونے شی او سو پی شکی ولی دالا شی نا آخر دی بوتل میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے
خبر سپینا نوا گنگو سے میں اوری دے خبر سپینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرائی مینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرائی مینا نوا ہجری ناستہ دیس دن کڑا پکٹ کی ناستے مڑ خو دسنگ وینا لاکھ دش پی یو بچا دا لاد ہجری آران میں ناس لاسر دینا سکھل نہیں